سلامونه د افغانستان په وخت شپږ بجې شوې او سه احمد زم تاسې ازادي رادیو ته غواګیست مخکې تر دې چې خبرونه مطالعه مو ته ولاړ شو خبرونه منځنی اسیا ودونه د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتز څخه غوښتي دي چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې د کړې د جرمني د خبری اژانس راپور لمخې دوی د غوښتنه نن د وګي وشتمل له خغلی شولتز سره پیوه سرمشریزه کې وکړه شولتز د منځنی اسیا د پنځوي ودونو مشران سره د قزاقستان په پلازمینه استانا کې کتلې دي افغانستان د منځنی اسیا له دری ودونو تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان سره ګډه پوله لري د خبر لمخې خغلی شولتز په دې غونډه کې د خبرو پر مهال د افغانستان په اړه پتیر د طالبانو له خوا جنو او خزو د لګیدلو پراخو محدودیتونو په اړه په احتیاط سره خبرې کولې شولتز ول هغه څه چې په افغانستان کې روان دي د زغملونې دغه زیاته کړه چې د طالبانو حکومت په نامه شروع ډول واکمن شوې دي او په افغانستان کې اوس مهال هغه څه پیخي چې زورون کړي جرمني چې دولت سيزي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې پوزي ځوکونه لرل په تیر دریو کلونو کې د طالبانو حکومت سره ترنګلې اړیکې درلودې طالبان د حکومت بارنوی چې وزیر امیرخان متقی په کابل کې له زینو دیره سفیرانو او د نړیوالو مسول استاسره پکتنه کې ویل دي چې کوبای ودون باید د افغان کډوال بشری حقوقو ته درناوی وکړي خغلی متقی په دې کتنه کې چې ویډیو یې نن د بارنوی چې وزارت غوین حافظ احمد پر خپل ایکس پاڼ خبره کړې ویل دي چې افغان کډوال سره باید ښه چلند وشي سو هغه په مناسب وخت کې او په خپل خواخه بیرته خپل واته ستنه شي هغه هم در ظلم رسندوی ودون او د بشری حقوقو له ادارو غوښتي دي چې افغان کډوال سره په که د نن او بهر مرسته وکړي او د غوي د قانون ملاتړ وکړي خغل متقید د څرګندونې د اسمال د بشری حقوقو یادونه کوي چې د دوی خپل حکومت د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا په ګډون د بشری حقوقو د موسسو له خوا له بشری حقوقو په تیر د خزو او جنو له بشری حقوقو څخه په ځخه سرغړونه تورن شوه دی پاینال کې دیران لوسه ولسمشر مسعود پزشکن پرون ول چې هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتی دي بیرته په افغانستان ته واسول شي تاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه بحث وکړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل ایکس پاڼه په یو بین کې ویلي دي چې د یونما مشر روز اتن بایوا په نیویورک کې د ملګرو ملتونو په مخار کې د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي د بیان لمخې په دې غونډه کې به چې د کابل په وخت د مازګر پر شپږنیمه بجې پیلېږي په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د محدودیتونو پر زیاتېدو هم بحث وشي د مدني ټولنې یو فعال به هم د افغانستان د حالاتو په اړه دې غونډې ته معلومات ورکړي له ایران د افغان کډوالو د جبري استولو په اړه د ایران چارواکو له مخکېنیو څرګندونو وروسته اوس ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي دي چې هغه افغانان به بیرته افغانستان ته ولېږدوي چې په غیر قانوني استنادو ایران ته ننوتي دي ښاغلي پزشکیان پرون یوې خبرې غونډې ته ویل چې د ایران د امنیت عالي شورا د کډوالو د قوانینو په اړه بحث لپاره درې ځلې غونډې جوړې کړې دي هغه زیاته کړه چې افغانان او ایرانیان ورونه دي خو د دواړو هېوادونو ترمنځ د قانوني چوکاټ رعایت خورا مهم دی هند له مسلمانانو سره د نوی ډیلی د چلان پاړه د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی څرګندونې غندلې دي خامنئی پرون په بیان کې ویل چې مونږ په میانمار غزا هند یا نور ځایونو کې د مسلمانانو له کړاوونو بی خبر ووسو ځانونه مسلمانان نشو بللې د هند بارنې چارو وزارت نن په ځواب کې د خامنئی څرګندونې د نملو ور او بللې او په بیان کې ویل چې د دې څرګندونو اساس ناسم معلومات دی بیان ځتی هغه ودونه چې په نور ودونه کې د قلتونو د خون خبره کوي لمړی باید خپل عمل ته وګوري خو د بارنوی چارو وزارت په عین حال کې ټینګار وکړ چې نوی ډیلی او تهران په خپلو کې پیوړي اړیکې لري ایرانی چارواکو تریشی وګړي کریستیان ویپر چې په لویدیز آذربایجان ولایت کې په جرمی قضیه کې نیول شوی وو نن خوشی کړ د ایران د قضا خبری اژانس میزان د خبر ورکړ چې اوتریش په 2022م کې ویلو چې یو وګړي په هغه قضیه کې چې مهسا امینی د وشل کېدو له پیښې وروسته په ایران کې پراخ مظاهرو سره ارتباط نه لري نیول شوی دی د میزان د خبر لمخې ویپر د اسلام د افید اصل پر اړه کې خوشی شوی دی خبر زیاتوي چې نوموړی په تهران کې د اوتریش سفیر ته سپارل شوی سول د هیواد د وتلو امکانات ورته برابر کړی میزان د جرم جزئیات نه ورکړي چې ویپر له کبله نیول شوی وو ازادي رادیو انټرنیټ په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم پیدا کولای شي د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان د بشری وضعیت په تړاو غونډه جوړوي وړاندې به په خبرونه کې نور جزئیات درکړو د کندهار میرویس سوزوی روغتون مسؤلین په تیر وکال کې د تلیسیمیا ناروغۍ د پیښو د زیاتوالي خبر ورکړی دی
نو
افغانستان کې د نجونو پر زده کړو له بندیز لګیدلو وروسته د کم عمر ودونو کچې پراخیدل.
زه چې واده شوم لس کاله نه وم، مور مې مړه وه، زه خاوند کور کې غټه شوم.
خبرونه کې نور راپورونه هم شته، سره ملتیا وکړئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان د بشري وضعیت او د افغان ښځو انجونو په اړه غونډه جوړوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما ویلي دي چې د یونما مشر روزا تونبای بابا د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په همدې حال کې شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو بشري حقونو فعالانې له دې ناستې بېلابېلې تمې او غوښتنې لري. نور حال د فیروزی عزیز په راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغان ښځو انجونو او بشري وضعیت په اړه یو ځل بیا بحثونه کوي. هغه څه چې یو شمېر افغان ښځې او د بشري حقونو فعالانې د وضعیت بدلون لپاره مهم بولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما په یو بیان کې چې نن یې په خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشره روزا اوتنبای وابه د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د یونما په بیان کې راغلی چې د غونډه به د کابل په وخت د مازدیګر په 6:30 بجې پیل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې د غراز به د ناستې ته د دغه سازمان د ښځو د څانګې اجرایوي مشره سیما بهوس او د مدني ټولنې یوه افغان استازی چې په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړل سوي د افغان ښځو او انجونو په اړه معلومات ورکړي. د دې ناستې مشري به د امنیت شورا نوبتي مشره او د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیره تانجا فاجر وکړي. امنیت شورا ویلي چې یاد چارواکي باید د ناستې ته په تیرو دریو میاستو کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله بشري مرستو ته د افغانانو د اړتیاوو، د ښځو او انجونو د حقونو، د ترهګرۍ او مخدراتوکو سره د مبارزې، د امنیتي وضعیت او له طالبانو سره د ملګرو ملتونو د دوهې د درېیمې ناستې د خبرو اترو او عملي اقداماتو د تعقیب په اړه معلومات شریک کړي. د امنیت شورا د راپور له مخې د دغې غونډې په پای کې به د افغانستان په اړه سلا مشورې هم وسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سیاسي استازولۍ یعنی یونما غوښتي چې په خپلو راپورونو کې واقعیتونه وړاندې کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې د امنیت شورا راتلونکي ناسته د افغانستان د وضعیت په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو لپاره مهمه بولي او وایي چې ملګري ملتونه دې د دوی د حقونو لپاره هڅو ته دوام ورکړي. د کابل ښار اوسیدونکي لیمې امیدي او د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان خلک ناخوښ دي، یعنی د طالبانو د حکومت نه ناخوښ دي، یعنی د طالبانو حکومت دوی ته هیڅ ډول اسانتیاوي دوی نه دي کړي. نو دغه ډول ناستې تر خپل حد پورې پر زیات تاثیر لري او زمونږ غوښتنه همدغه ده چې په دغه ډول ناستو کې د افغانستان د خلکو د حقیقي ژوند په اړه او د دوی هغه مشکلات او هغه سختۍ، هغه خراب وضعیت چې د افغانستان خلک فعلا دغه وضعیت کې قرار لري په حقیقي ډول بیان شي.
فعلا مدته چې دا ناستې نتیجه ورکړي او یو مثبتې پایلې ته ورسیږي او د افغانستان انجونو په ګټه تمام شي، د انجونو په وړاندې د کار او زده کړو زمینه بیرته مساعد شي، ځکه دا ناستې ټولې ډېرې مهمې دي زموږ لپاره، ځکه په دې ناستو کې د افغانستان اوسني شرایط نړیوالو ته وړاندې کیږي او د هغې د پام ځان ته راګرځول کیږي.
په جرمني کې میشته او د ښځو بشري حقونو فعاله روقیه صاحبیا له ملګرو ملتونو غواړي چې دغه ډول ناستو او راپورونو د دوام تر څنګ دي په عملي اقداماتو لاس پوری کړی.
توقع ما از نشست های بین المللی این هست که یک راه حل بنیادی و
دیر اول نړیوالو ناستو زموږ تمه دا ده چې عملا د افغانستان د خلکو بشري وضعیت او ستونزو ته اساسي حل ومومي. موږ د امنیت شورا ته خبرداری ورکوو مخکې له دې چې زموږ په هیواد کې زموږ د ځوانانو او د ماشومانو ایدیالوژي طالباني شي او وضعیت نور هم بدتر شي، باید دوی یو حل لاره ورته برابره کړي.
د افغانستان په اړه د امنیت شورا دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت نوی قانون په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي. دغه قانون چې د تېرې اګست میاشتې په 21مه اعلان سوی، پکې د نورو محدودیتونو تر څنګ ویل سوي چې ښځې باید له سره تر پښو ځان پټ کړي او آن د دوی غږ هم پکې اورات بلل سوی دی. سره له دې چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په قانون نیوکه کوونکي کسان د کمزوري ایمان درلودونکي بللي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو هیوادونو د بشري حقونو سازمانونو او د ښځو د حقونو فعالانو دغه قانون غندلی او دا یې د بشري حقونو نقص بللی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
افغانستان کې اطلاعات او تنه لاسرسي په برخه کې د خبرلانو لنیوکو شکایتونو وروسته تازه د طالبانو حکومت هم اطلاعات ته د نه لاسرسي په برخه کې د ستونزو شتون منلی دی.
لکه باندې دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې اطلاعات ته د نه لاسرسي او د طالبانو د حکومت د ویاندویانو لوري د ځواب نه ورکولو په اړه د خبريالانو لخوا ډېرې نیوکې او شکایتونه کېدل. تازه د طالبانو حکومت هم په دې برخه کې شته ستونزې منلې دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستيال حیات الله مهاجر فراهي نن سه‌شنبه د سپتمبر په 18مه ملته د حکومت د حساب ورکولو په نوم خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې اطلاعات ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې شته چې هیڅوک ترې انکار نشي کولای. نوموړي وویل چې د دوی ویاندویان مکلف دي څو د خپلو اداراتو اړوند معلومات په وخت خبريالانو ته وړاندې کړي، خو زیاته کړه چې که خبريالان په دې برخه کې له کومې ستونزې سره مخ کیږي د اطلاعات او فرهنګ وزارت د اطلاعات او ریاست سره دې شریک کړي.
اطلاعات ته د لاسرسي په برخه کې د بل ستونزې او مشکلات به وي، هیڅوک انکار نشي ځنې کولای. ویندوی صاحبان په دې باندې مکلف کړل شوی دي چې باید رسنیو ته د خپل اړوند ادارې معلومات پر وخت باندې ورکړي.
خو په افغانستان کې یو شمېر خبريالانو له دې وړاندې ویلي چې کره معلوماتو ته د لاسرسي نشټوالی او د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نه ځواب ورکولو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په افغانستان کې یو خبريال چې نه یې غوښتل نوم یې په یاد راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت ویاندویان په اکثرو مواردو کې د دوی پوښتنو ته ځواب نه ورکوي او د اطلاعاتو نشتون د راپور ورکولو په برخه کې دوی لستونزو سره مخ کوي.
د سرسره په اړه ډیر سخت ده ځکه چې مسؤلین په اسانۍ نه خبرې کوي او خبريالان ډیر په انتظار کې ویسي باید ولاړ شي او مصاحبه کې مکتوب ونیسي. دغه پروسه لکه خبريالانو لپاره ډیر مشکل ده.
یو بل خبريال شکیب نظری هم وایي چې د طالبانو د حکومت ویاندویان په ډیرو مواردو کې مرکې ته نه حاضرېږي او کراو پر وخت معلوماتو ته لاسرسی نه لري.
باید صادقانه ووایم په ډیرو مواردو کې د ویاندویانو له نه ځواب ورکولو سره مخ یو او نشو کولای دوی چې د بیلابیلو اداراتو پر څوکیو ناز دي قانع کړو چې مرکه وکړي.
تر دې مخکې د رسنیو او خبريالانو ملاتړو بنسټونو ویلي وو چې کابو درې کاله وړاندې وخت د طالبانو د رسیدو راهیسې د بیان او آزادو رسنیو ازادي تر پښو لاندې شوې. د دوی له ډلې د بې پولې خبريالانو سازمان آر اس اف وایي له هغه راهیسې چې طالبان د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان واکمن شول، دوی پر خبريالانو په ځانګړې توګه ښځینه خبريالانو ډېر محدودیتونه و ذکرل او د مطبوعات و ازادی سخت محدوده کړه.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
افغانستان کې شمیر کورنۍ په دغه وخت کې کور په کور د پولیس ضد واکسین د تطبیق کمپاین د درېدو لامل اندېښمن دي، خو د طالبانو د امنیت وزارت په دې اړه خبرې شوې راپورونه ناسمبولي. نور جزئیات پر راپور کې.
که څه هم د طالبانو د حکومت د امر روغتیا وزارت په افغانستان کې د پولیو یعنی ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین د درولو په اړه راپورونه رد کړي، خو یو شمېر افغان کورنۍ د دې کمپاین د درېدو په تړاو خبرو سویو راپورونو اندېښمنې کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکې کریمه رحیمیار چې له 15 کلونو کم عمر لمسیان لري وایي د پولیو ضد واکسین کمپاین درول به افغان ماشومانو ته ستر ناورین رامنځته کړي. د سه شنبه پور از ازادي راديو ته وویل
تفلو از یک طرف ترجیح درست ندارم و از طرف دیگه مگر یو واکسین سرشون قد شوه بالکل تفلو کو دیگه
ما شومان لیوی خواسم خوړنه لري او لبل خو بیا چې سم واکسین ورته ونشي لسلسله نه 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 وسلنه حتمان گذرنه وه زمال مسیان چې د لور می درې او د زوی می پنځه ما شومان دي ک واکسین ورته ونشي فکر وکړي چې څه بکیږي زما هله داده چې تا کمپاین ونه درول شي
د تخار ولایت اوسیدونکو او د څلور ماشومان مور ماری امیری چې په خبره ټول ماشومان تر 15 کلونو کم عمر دي ازادي رادیو ته وویل
تاسو ښه باندې کشور مو حسن د یو اکسادمی بسیار بزرګ موازی بسیار نگرانونده
دي ماشومان لپاره چې د هواد راتلون کې دی ډیره د اندېښنې وړ ده دا بهیر باید ونه دریږي دغه ماشومان تر اوسه له دې نړۍ هیڅ نه دی لیدلی او نه خوړلی او کای ګزړن ووهی هم په دوی او هم به کورنۍ یو ته ورانځوي
ملګرو ملتونو د دوشنبه په ورځ ویلي چې طالبانو کور په کور پولیو ضد کمپاین او واکسین تطبیق درولای دی ټاکل شوی و چې د سازمان پر روانه میلادي میاشت کې د پولیو ضد د واکسین کمپاین پیل کړي له دې سره اسوشیټډ خبری اژانس د روغتیا نړیوال سازمان WHO کې د وی سرچینې په حواله راپور ورکړی چې طالبانو د کور په کور پولیو ضد واکسین کمپاین د تطبیق پر ځای لارښوونه کړې چې ماشومانو ته د واکسین په جماعتونو کې وسی خو د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې د پولیو ضد واکسین کمپاین د درېدو په اړه راپورونه رد کړي دي په دې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه کمپاین د درولو په اړه هیڅ ډول رسمي لارښوونه نه ده سوې بلخوا په ننګرهار ولایت کې ځینو واکسیناتورانو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې ماشومانو ته د ګزړن یعنی پولیو ضد واکسین په کلینیکونو کې روان دی خو په ننګرهار ولایت کې د پولیو ضد د کمپاین یو رضاکار چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم دا کمپاین نه دی پیل سوای
دوه هفتې وړاندې سوپروایزرانو او رضاکارانو ته د WHO موسسې لخوا دلته د پولیو واکسینو د کمپاین ټرینینګونه ورکول شوي وو خو متاسفانه چې کمپاین لا تر اوسه نه دی ترسره شوی د دغه ځایي رضاکارانو پر وینا په WHO فعالیت ځکه درېدلی چې حکومت له دوی نه
بلخوا ځینې ډاکټران په افغانستان کې د پولیو یعنی د ماشومانو د ګزړن د مخنیوي لپاره یوازینۍ لار د واکسین تطبیق بولی په جرمني کې مېشت افغان ډاکټر متین صفی ازادي رادیو ته وویل
پولیو یو ډیره خطرناکه ناروغي ده چې په مطلق کې دوی یو ماشوم یو انسان ټول عمر فلچ کیږي اما یو پاتې کیږي ډیره اسانه طریقه د مخنیوي د واکسین تطبیق ده د روغتیا وزارت د مسؤلینو نه په ډیر درنښت هیله کوم د پولیو واکسین په ښه صورت او مکمل ډول باید په سر ته سر د افغانستان کې تطبیق شي
پولیو لا علاج ناروغي ده خو د واکسین په تطبیقولو یې مخه نیول کېدای سي د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خبره روان کال په ټول افغانستان کې د پولیو سبسو یو مثبت پیښو شمیر 300 ته رسیدلی په داسې حال کې چې تیر کال د شمیر شپږ پیښې وې افغانستان او پاکستان په نړۍ کې وزینی هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو ناروغي مثبتې پیښې نه دي ختمې شوې د کندهار د میرویس او زوی روغتون مسولین په تیر وکال کې د وینې د سرطان او تلسیمیا ناروغي د پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي دی وایي چې د روغتون د امکاناتو ظرفیت په کموالي سربیره د تلسیمیا ناروغانو شمیر هم زیاده جزئیات راپور کړي
دا د کندهار د میرویس صاحب زوی روختون د تلسمیا ناروغانو څنګه ده
نو را نه تناست چې خوږه د زوی غریب دې د جفا دا مریض د افراط پروت
په میرویس روختون کې تلسمیا ناروغان یوازې وینه وړیا تر لاسه کوي خو د نورو اړینو درملو او خدماتو لپاره ناروغان اړ دي چې خپل لګښتونه په خپل پرې کړي دا په ځانګړي ډول د هغو ناروغانو لپاره چې لیرو پروتوسیمو څخه روختون ته راوړل کیږي ډېر ستونزمنه ده د نجيبه په نوم یو میرمن چې شپږکلنه لوري په دغه ناروغي اخته ده وایي لسخت او اقتصادي ستونزو سره مخ ده نو مولې زیاتوي یوازنی وړیا خدمت چې په روختون کې تر لاسه کوي وینه ده درمل او اړوند نور خدماتونه ټول په پیسو دي
دا یو وینې موته د نور فن نه د واسه نه شي چې دا د وینې سره مل دا ته نام لا په بای وس واخس د مټر کریا د یو شی د شنو والا اټس نه د دولس خاري د رډان کی چې واس من له دا نقشه تازه مینه په مرپی دا کول خپل په کور کې په بیابان کې دا کوم خو وینې واس نه لر مریض را تپروتی دوا و دشه واسه نلرو مشتنه مداده چنانی کامک زمر سرویس غریبانی مسکنان چیه کامک را سرویکه کشنی بباره که کامک را سرویسی دا کشنیانم دا سرگدانجری دا سم زیب دا یستغنه لرو
باز محمد او شرفالدین چې د خپل ماشومان لپاره حرمیاش رختون ته راځي وای د دوی ماشومان حرمیاش بینی تارتیا لري خو د رختون امکانات کم دی او زیات ناروغان اړ دي چې د نورو روغتیاي خدماتو اقتصادي پیټي په خپل وجو واخلي دوی د طالبانو له حکومت د روغتیاي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د ملاتړ او پاملرنی غوښتون کړي
ما دا وځم نو سپیدان د پختجی ودانه بل دی او فتسوي دی هغه نه داغه دغه څه مسوي دی تداوی نو دا د شمر سره کومک وسی د اسفاف بار کې بل کومک سره وز د مریضان سره دا د وای مرته را کې مر سره کومک وسی
زه یو ملي لاله سر کړه بل می دا د بد لاس کال کې دا وین ور لګوم راځم د میوان د سره روانې مبالغ دغه نو کری روپی لانه لره مستنه می دا چې دا وی می راځو دا وای ور سم می نه
تلاسمیا یو جنټیکی وراثتي ناروغي ده چې پیغې کې د وینې اسري حجرې په سمه توګه هموګلوبین نه تولیدوي چې لامل یې د وینې اسره حجرات تخریب کیږي او دا د وینې د کمرش لامل ګرځي د کندهار د میربای سبزبی رختون د ناروغانو د سب ادارې مشر ډاکټر محمد اشرف کیهان د تلاسمیا د ناروغي د پیښو په زیاتوالي اندیشنه څرګندوي د نمولې په وینا په تیر کال کې ل دوه لزرو څخه ډیرو ماشمانو د وینې د سرطان لامل روختون ته مراجعه کړې و ډاکټر کیهان زیاتوي چې په روان کال کې یوازې په لومړي درو میاشت کې شاوخوا 95 نوي ناروغان تشخیص شوي او تر 3000 زیاتو ناروغانو په پر لپسې ډول د وینې ترلاسه کولو لپاره روختون ته مراجعه کړې ده
چې تیر کال 2900 مریض هغه مراجعین و چې مسلسل راځي او د وینې د بانک څخه ویناخي او 290 کیسونه موږ نوی درلودل هغه نوی رجستر شوی دي شش کال یعنی 2003 کال تر اوسه کې موږ 15 نوی کیسونه لرو او 3301 نوی چې هغه دوباره مراجعین دي چې مسلسل راځي او د وینې د بانک څخه ویناخي کې پرتله وکړو د تیر کال په پرتله باندې شش کال یا 2002 څخه تر 2003 کې دا کیسونه چې دي زیات شوی دي
په کندهار کې د میربای سازوبی رختون د تلاسمیان روغانو لپاره یو ځنی ځای دی چې وینه ورکوي د رختون ته د کندهار لولسوالوي سربیره ل اړوند ولایتونو هم ناروغان ورول کیږي خو دا رختون چې په خوا د سره سلیپ د نړیوالې کمیټې لخوا معلوم لاټړ کېده دا محل د تجهیزات او درملو لکمش سره مخ دی شاوخوا یو کال مخکې د سره سلیپ نړیوالې کمیټې د میرویس رختون په شمول د افغانستان لشپږ مهم رختونونو سره خپل همکاري ودروله چې لاملې خپلې مالی ستونزې شدلې وې خو د کندهار په میرویس رختون کې بې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو د مرستې وروسته له هغې کمې سپې چې ځایي طالب چارواکو له سره سلیپ غوښتنه کړې وه چې مرستې باید د دوی له لارې ترسره سي د سره سلیپ نړیوالې کمیټې او د کندهار ځایي طالب چارواکو بیا هغه مهال په دې اړه ازادي راډیو ته رسمي څونه ویل
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
هند له مسلمانانو سره د نوې ډیلی د چلان پاړه د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی څرګندونې غندلې د هند بارنو چار وزارت د آیت الله علي خامنئی د څرګندونو په ځواب کې ویل دي چې په نګه د قلتینو د وضعیت منتقدان د لمړی په خپل ودونې کې د قلتینو وضعیت وګوري جزئیات پر راپور کې
نوې ډیلی د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی هغه څرګندونې غندلې دي چې د هند په ګډون په ځینو هیوادونو کې د مسلمانانو د وضعیت په اړه یې کړی دي د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د خامنئی څرګندونې ناسم معلومات او د نه منلو وړ بللې دي خامنئی پرون په یو وینا کې وویل کموږ په میانمار غزه هند یا نورو ځایونو کې د مسلمانانو له کړاوونو بې خبره ووسو ځانونو ته مسلمانان نشو ویلی د هند بهرنیو چارو وزارت نن په ځواب کې د خامنئی څرګندونې د نه منلو وړ وبللې او په یو بیان کې وویل چې د دې څرګندونو اساس ناسم معلومات دي بیان زیاتوي هغه هیوادونه چې په نورو هیوادونو کې د اقلیتونو د حقونو په اړه تبصرې کوي لمړی باید خپلو اعمالو ته وګوري د ایران اسلامي جمهوریت په وار وار په دې هیواد کې له ډېره مذهبي او قومي اقلیتونو سره په تبعیزي چلند تورن شوی دی خامنئی په خواله د هم د مسلمانانو په اړوندو مسایلو کې پر هند انتقادونه کړي وو په دې کې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې له مسلمانانو سره د هند پر چلند انتقادونه هم شامل وو. په هند کې چې شاوخوا 1.4 میلیارد وګړي لري، څه باندې 1.2 میلیون مسلمانان ژوند کوي چې د دې هیواد د ټولو وګړو 14.2% نفوس جوړوي.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې په کم عمره ودونو او د میندو میندواره کېدل خطرناک ګڼل شوی دی. ډاکټران له 15 تر 19 کلونو پورې د ښځو میندواره کېدل د مور او ماشوم دوړل پر خطرناک بولي، خو له بیا هم په افغانستان کې د ستونزو د دې ګڼل کېدو تر حده پراخه ده. دا موضوع به پر راپور کې وڅېړو.
لور می و ډیر په ځاپه مور سره بس نو چې دا سترګې مې پټې دلې ماشوم درد باندې پسترګو باندې.
شازیا د میدان وردګو ولایت اوسیدونکې ده. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د مور تر مړینې وروسته په 12 کلنۍ کې واده سو او د میړه په کور کې لوی سو. دا وایي هلته په 14 کلنۍ کې نکاح تړل سوی او په 15 کلنۍ کې ماشوم نړۍ ته راوړ.
زه چې واده شوم 14 کلنۍ هم مور مې مړه و. زه خاوند کور کې غټه شوم، ستره شوم، کوکه مې لوی کړه. مې 12 کلنۍ کې زمانه کا تړلې ده. اول نه ماشوم مې لګا چې 15 کلنۍ نو ما چې کور کې مې ماشوم په دنیا را. لور مې و ډېر په ځاپه مور سره بس نو چې دا سترګې مې پټې دلې ماشوم درد باندې په سترګو باندې قبر راته ډېر را باندې سخته.
جمالو د میدان وردګو ولایت یو بل اوسیدونکی ده. دا هم د فلار تر مړینې وروسته اکاګانو په 12 کلنۍ کې واده تاړیستلې. نوموړې وایي کله چې کوچنۍ پیدا سو ډېر لستونزو سره مخامخ و.
دولس به نه وم سیمه واده سوم یخي وړم خد کاکاګان مې سینې د امور به چیرته ورکیا به غسیا به ماماګان وکم استګات نه وکنم. اول وری کې را ډیره سخته ول فشار مې جګې د فیوانی یخي ډیر په زوبلم کې نیغه وخت کې ډنګرم خو ډاکټر نه لري داراسو یې سره قصه د فشار د جګېږي په ټول کې فشار مې جګېږي.
بلخوا د ورزګان وسیدونکو شاه محمد وای دوه ماشومان ناسالم پیدا سوي او ورستم رسوي دي. دی وایي ډاکټرانو ورته ویلي چې د ماشومانو د ناسم راتګ لامل یې د میرمنې کم عمر دی.
نو کم عمر کې انجونې ودول ډیر زیات تاوان لري. د کورنۍ د پارم په زیان وي، د خاوند د پارم په زیان وي، د غاړې وي، په دوا او بیا مشکل سروره پکې خونه کیږي. نو غوښتنه خو مدار چې په کم عمر کې باید انجونې واده نه کړل شي، باید الکوانتم په کم عمر کې واده ونه کړل شي او باید انجونې په کم عمر کې مدن خپلس.
په هلمند کې هم یو سیدونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې ډیر خلک ستا چې خپل خويند او یا هم لونی په کم عمر کې واده کول تاړېستلې دي. دی وایي ورسته د یادو کسانو لړو او یا هم خويند روغ او راز نه دلیدلې.
اول خو دا چې ما کم عمر لګت کم عمر انجلی سره واده کې د دې مشکلات خپل ځان کې به حد زیات دي. اول خو دې د آینده ژوند لپاره هیڅ آماده نه دي. کاغه اقتصادي ژوند دی، کاغه بل اجتماعي ژوند دی، دوی نه دی آماده. مثلا دا ماشوم د پکور کې بدر جلا جلا فشارو سټرس هر څه لاندې او د بلی خاصخه چې مور ته خطرونه متوجه دي هغه ډیر زیاتې. اول د مندو مرګ زیاتې چې هغه په کم عمر کې واده کول، په کم عمر کې اولاد اخیستل.
په ورزګان ولایت کې د یو خصوصي روغتون ډاکټر او متخصص صدیقال کوزی وای هغه انجونی چې تر 13 کلنۍ په قام عمر کې واده وکړي او ورسته ماشوم وزېږي لګونو روغتیاي او رواني ستونزو سره لاس او ګریوان کیږي.
مخکله ولادت زیګون کې صدا خپل هم مور ته مایوبیتونه وړي هم ماشوم ته زیاتره د ماشوم مرګ زیاتېږي. اختلالات خو ډېر دي خاصه په یوته پښمیر درته ویلي یو خدای د عمر سیمتا سدي په منظم په کافي وخت یې نسی کول خپل وړو خوري. دا سبب دی چې زی انیمیا پیدا کی سی ان کم خون سی د عملګي په وخت کې دی فشار جګیږي. فشار سره دی ته سردردی پیدا کیږي، دی ته ضربدواله پیدا کیږي، دی ته د سترګې جال کیږي یا خیده کیږي. د خپل قسمت د میدی د یو رقم سوزش او درد کی کدا په وخت سره تداوی نسی نو دا سبب دی چې دی ته د یو رقم حمله رزي کغم په وخت سره کور نسی مریض بل اخر حکومت دی مور دی مړینې سبب کوي.
روغتیا فلان زیاتوی چې په کم عمر کې واده کول ذهني سکون او د کورنۍ د نظم د لمنځوړلو سبب ګرځي ځکه چې کم عمر ماشومان پر رواني او ټولنیزو مسؤلیتونو نه پوهیږي. د افغانستان په مدني قانون کې د ښځو لپاره د واده قانوني سن 14 کاله او د نارینه لپاره 13 کاله ټاکل شوی دی.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه
هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورز
د مخام لوو تر اتوب جو پاجوندې بڼه ل ازادي رادیو واوري.
پښتو خبری مجله پای ته ورسیده. لملتیا مننه خو دری خبری مجله به زموږ همکار نایب سپتاست وړاندې کړی.
تشکر اوسای جان مننه.